د سهارا ته به شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دونې زو پروګرامونو ته ځانګړې شوې تام د څنګهو ازادي ایمیل مخولند خبري برخه هم لرو پایلې سات په خبرونو کو د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وای له دې رادیو سره د مالی مرستو د قرارداد لغوه کول به د امریکا دښمنانو ته یو لوی ډالې وي. ښاغلی کاپوس دغه څرګندونه پرون شنبه په یو بیان کې ورسره هغې وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اجرایوي فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یا یو ایس ای جی ایم لخوا په رسنیو کې یو لیک خپور شوی چې پکې ویل شوي د کانګرس لخوا په تصویب شوي بودیجه کې له ازادي اروپا ازادي رادیو سره مالی مرسته بند شویده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علي امین ګنداپور پر دینی عالم مفتي منیر شاکر خونړی برید په کلکه وغانده او له پولیسو یې وغوښتل چې د دې برید د عاملانو د پنهښه کولو او نیولو لپاره جدي اقدام وکړي. د خیبر پختونخوا دینی عالم مفتي منیر شاکر پرون شنبه د پېښور په اورمل سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې ټپي شوی و چې وروسته یې په یوه روغتون کې ساه ورکړه. تر اوسه چا یا کومې ډلې پر مفتي شاکر د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مفتي منیر شاکر په وروستیو کلونو کې په خپلو جنجالي دینی بیانونو سره ډیر شهرت موندلی و. هغه د پښتون ژغورنې له غورځنګ پی ټی ایم سره خواخوږي څرګنده کړې وه او ډیر ځلې په غونډو کې لیدل کېده. نوموړي د پاکستان د پوځ پر تګلارو هم نیوکې کولې. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی دی یو بل پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پایلې اعلان کړی چې له کبله د تاوتریخوالي د زیاتوالي اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي پر ټي ټي پی د البدر په نوم عملیات ترسره کوي څو د دې ډلې فعالیتونه ورسره محدود کړي. بلور ته ټي ټي پی هم اعلان کړی چې د الخندق په نوم به د پاکستان د پوځ پر ضد عملیات وکړي. دواړو خواوو یو بل ته سخت ګواښونه کړي او ادعا یې کړې ده چې دا عملیات به د مخالف لوري د نابودۍ لامل شي. د پاکستان پوځ او ټي ټي پي دواړو د دې عملیاتو د پیل اعلان پرون وکړ. د امریکا پوځ په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو پر ضد پراخ بریدونه پیل کړي او تهران ته خبرداری ورکړی چې باید سمدلاسه د دې ډلې ملاتړ پای ته ورسوي. امریکا حوثي یاغیان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په سره سمندرګي کې د امریکا د وی الوتکې وړونکې بیړۍ څخه د جنگي الوتکو لوري دغه عملیات پرون وروسته له هغې پیل شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ حوثیانو ته خبرداری ورکړ چې که چیرې دوی خپل افراطي اقدامات چې په خلیج سیمه کې په کښتیو بریدونه او د اسرائیلو باندې د توغندیو بریدونه کوي ونه دروي نو پر دوی به بده ورځ راولي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې په یوه دوستانه لوبه کې له جاپان څخه د دوو د شپږو په مقابل کې ماته وخوړه. دا لوبه پرون شنبه په ټایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال جام سیالیو کې د ګډون په موخه تیره دوشنبه تایلند ته تللې ده. افغانستان له دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د عربستان لوبډلې ته د 3-2 په مقابل کې ماته ورکړې وه. د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 10 د ټایلند په کوربتوب پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او مخکې دی چې دو نیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. لنډه خبري برخه هم لرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وای له دې رادیو سره د مالی مرستو د قرارداد لغوه کول به د امریکا دښمنانو ته یوه لویه ډالۍ وي. ښاغلی کاپوس دغه څرګندونې پرون شنبه په یوه بیان کې وروسته له هغې وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له اجرایوي فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یا یو ایس ای جی ایم لخوا په رسنیو کې یو لیک خپور شوی چې پکې ویل شوي د کانګرس لخوا په تصویب شوې بودیجه کې له ازادي اروپا ازادي راډیو سره مالی مرسته بنده شوې ده. دا لیک د کاري لیک لخوا چې تر خپل نوم لاندې ځان د یو ایس ای جی ایم د سرپرست اجرایوي رئیس د لوړ پوړي سلاکارې په توګه معرفي کړی او وایي ورته د سرپرست اجرایوي رئیس لخوا صلاحیت سپارل شوی لاسلیک شوی دی. میرمن لیک چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکا غږ د مشرې په توګه نومول شوې ټاکنې د نړیوالو خپرونو د مشورتي بورډ لخوا تایید ته اړتیا لري. د آزاد اروپا آزادی راډیو عمومي رئیس سټیفن کپوس په خبره کړي بیان کې ویلي چې له 15 کلونو فعالیت وروسته د آزاد اروپا آزادی راډیو بندیدل به ایرانی ملایان د چین کمونیست او په موسکو او منسک مستبد مشران په جشنونو ولمانځي. د هغه په خبره دا کار به زموږ مخالفینو ته بریا ور په برخه، هغوی به پیاوړي او امریکا به کمزوري کړي. د آزادی راډیو عمومي رئیس همدارنګه ویلي چې دا راډیو د تاریخ په اوږدو کې له پیاوړي دوه ګوندیز ملاتړ څخه برخمنه وه او زیاتوي چې زموږ له موجودیت پرته به نږدې 50 میلیونه خلک چې په تړلو ټولنو کې هره اونۍ د دقیقو خپرونو او معلوماتو لپاره په موږ پورې تړلي، د امریکا او نړۍ په اړه حقیقت له لاسرسي بې برخې شي. USAGM د متحده ایالاتونو یو خپلواک دولتي اداره ده چې هر اونۍ نږدې پر 500 ژبو شاوخوا 316 میلیون خلکو ته د خبرونو او معلوماتو پر خپرولو څارنه کوي. د 2015 مالي کال په بودیجه کې د USAGM لپاره د 950 میلیون ډالرو بودیجه غوښتنه شوې وه ترڅو دا اداره وکولی شي د ټولو عملیاتو او نورو برخو لګښتونه تمویل کړي. د آزاد اروپا آزادی راډیو، امریکا غږ، د آزاد آسیا راډیو، د کیوبا د خپرونو راډیو مارټي دفتر، د منځنی ختیځ د خپرونو شبکه ام بی ان او پرانست ټکنالوژي د هغو رسنیو په ډله کې دي چې د USAGM له بودیجې تمویلېږي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په همدې سره دا خبری مجله هم دومره وه. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. لومړی تاندې څنګه
د ځوانانو خپرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته همدغه شان ته جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلي ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او سلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بیا وسلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخته زیاته د صبر او سلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې عقل وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون. شتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کیدلی شي ډېری ځوانانو په نشه یي توکو روږدواله کیدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل داسې مسکرات استفاده کوي نشه یي توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسیدل چې دی هغه ستونمن کیږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي، نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کیدلی شي. مختلف عوامل کیدلی شي خو ستر لاملونه د نشه یي توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کیږي یا ټول ملامتي پروژې باندې اچي، دا موضوع ته څومره لیدلی ده؟
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو ډېری ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده، په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نشي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کیږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کی. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی په داسې حال کې چې اصلی لامل نه ده، ځکه موږ ډیره ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغه نشه یي توکي دا نه استفاده کوي، نو هغه کله مانه دي کتلې چې هغه د چا سره جنجال وکي یا مثلا د ستونزې دي جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي د سمات روسه پر سوګ نه دي کتلې. خو ډیره ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کې اوسيږي، اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړيږي خو دا ځهال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول په ما خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي، علت چې هر څه وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي، څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخ کې جنگ کوي، یو بل وهي یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب
کړ. واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثر کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغې مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که راسو تاسو پاکله باندې څومره خپل خوی عادت کړو وړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو هم داسې حوصله تنګیږي د ځان پاکله راته وایه؟
الحمدلله زه هیڅ نو نشه یي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم، نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی، ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګنی. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي، کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسيږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکل ځوانان ګوره وزي دی باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی لکه هغوی لکه دسې دي لکه بندیان مکمل ملک بندیان دي پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې اقتصادي فشار ور باندې روحي فشار ور باندې د باندې د دولت فشار ور باندې د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزم بازار ته ځم چې قبل روزي خپل بچو د خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کړم نو هغوی چې لږ معمولي وي دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښیي ځکه هغوی ډېر زیات فشار دی له روحي لحاظه او دلته ځوانان د هغسې نه دي دلته ځوانان ډېر فرق کوي حوصله لري ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښیي معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت زموږ تاسو خپل محیط او زموږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی صرف یوازینی دلیل دا بولم
بله دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخوردي په یوازې دي چې په ډېر سلحمیز ډول سره خپله خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي که دواړه جانب وي هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده نو ډېر خشن برخورد کوي دي لکه د لوس برق په شان بس یو جرقې ته ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي یا نشه یي توکي یا پاراسایویتي د اکسیګریټي که نسواري که دا نور شیانی په دې خبرې وکړئ چې د دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینه
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابر وي هغوی خو هسې هم په بانه وي اول خو کوشش کوي هغوی چې د بعد خپل سترګې لیدلی حال ده د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرېټ یو که هر بل نشه یي توکی نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کېږي هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي
ګوره دا خو برکتي میاشت ده خو د خیر میاشت ده نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو ته خپله راسو څومره هم په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا څوارلس ساعته زه کار کوم سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم منټالیټی چې هغه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي ښه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوانه انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واشه مخ یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي کورنۍ مشکلات سره مخ دي واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته نسبت یو جانب مقابل ته باندې لري حوصله مندي نه باید ځکه دا یو مسؤلیت ده هغه سپارښتنه ده پنځه کسه مثال که پنځه کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه پنځه کسه لس کسه کېږي ځکه ستا جانب مقابل هم ده نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه که مشران وي که کشران وي
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درېږم که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي دومره جارو جنجال د چا د وسې نه کېږي په خاص زموږ تاسو جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولري لري په خاص سره جاري مقابل شته ځوانان شته خلک شته خو بیا هم لکه اکثریت تاسو دې چې نکي غلطه ته مجبور شي په کور پاتې شي او که به هر ورځې نو تاسو په خاص سره دومره هغه چې تاسو سلا لري هغه چې ته صبر پروردګار دکړه تاسو دومره څو خیال ده ساتي خپل غصه په تا باندې دا کوي جواب هم ده سيدنو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجی کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعاتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي. په وجه همدا د ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانت یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي. نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاتي، لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي، مازغه می کار نه کوي. په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبره، هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي، الان که تاسو سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري. نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تلل هم دي سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانجه شوی، او اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزه په میاشي خوبيخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکي. په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی، خو د روزه په میاش کې باید د خپل اخلاق یو په دوه چند کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، له خلکو سره جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې کزو وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې او څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډیر سپک معرفي کیږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یی دی، دا پودری دی، خدا نه خسته، داسې یو خطاب د دوی ته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډیر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسیلې کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایي چې خپل هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصد نورماله یم، کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دي. نو عموما غصه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غصه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي او وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غصه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غصه کیږي، د لاسه نه یې جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نه ښکېلوي، چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلي کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای د دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دی ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند یې کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیمانی وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په اړه برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت است یو میاشت چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عباداتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت د برکتونو د عمله انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بېحوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ، نه داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونو کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي، او ځوان لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، د دوی حوصله باید بیخي ډیره اوسي. دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپین سرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نور میاشت نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي، نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډیر د نرم خوی نه، ډیر د حوصلې نه او ډیر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي، نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو؟
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کړي، ورمنډه کړي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کونج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي، په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ده آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمه نه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال، ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ. هیله
کوم زوم خپل د لوري ستاسو ټولو سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچه دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلم، بیا مې کابل ته راغلی یم، رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی دی. کې زرغونې انالیسه ما تاسو وویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. د فاته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړې، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی، کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې څېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نڅا قسم ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقۍ سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس په راډیو ټلویزیون کې و. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو زما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لویه شوی وم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر، هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تک وزیرانو ته تک و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویل ول ته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار ته کوې، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه، د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسمد ویسا و. نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه، چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جفت کوي، په خپلو دایرو کې در سره جفت کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاری زما ته راکړه دا اوس اوس زمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه خپل وزیر ته وړم ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مدراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجودي کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي هغه څنګه اغلوریته یو اغلری یعنی مایلی اغلوریته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې کني سره مې درلوده د خطاطی سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی کله چې هر وخت فکر کوم کزه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر د سیاغو زما کور کې کتابخانه ما پلانونه ټول ولوستل زما کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت نو توجه کیږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خپل باندې راځي نو دا صورت را لچ ما په خپل ځان کې دغه ورتیا چې ما وتی جن چې دغه ورتیا لرم زه به دوی کما نو یو راز می شیر ونی کی خو زه ته نه هغه نه و ما په دې باندې می باور نه درلود چې دا شیر به سم وي نه سم وي څه ډول وي هر ساعت مشکور ته تلې افغان اوس ګرځي هغه د تلې افغان اوس هغه نه د ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت پرسپانه ما هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د ټولو افغان پرسپانه توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې د پرسپانه هغه کوله ورته ولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازه سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبارې د سیره هغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله مې دی ما لور ور زه یو هغه د کومه د تل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کومه غول شدی هغه ته مې ورکې یو ورځ وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په تل افغان کې هغه سوی وو چاپ سوی وو کته هم چې یو څه لاس دې پک شکی والی وو تابان هغه دې درلودلې سپنزی دې درلودلې تخنیکی سپنزی دې درلودلې خو هغه شعر هغه هغه ما پروسته نام ورکړی په خپل نوم یې ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د ټول افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولای سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چارسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولای نه سم زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل سي هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکی وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو دا هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده داستانونه بیا په لوی افغان په ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه و مګر چې کوچنی وم زما نور خوندي وم کوچنیانی وي ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه یي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواښاده هغه تر ما یو کال مشره و ما هغې په ښکاره کوي مالدار دي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوي دا دې چاپ شو هغه ویل دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روزشکالي یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور پرې شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځواني کې هغه سپله وفات سپله او زه یې واز پات سپله ما نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلې دی و بخشي هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و کو ماموریت یو داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسن کې و نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا یې درلودله خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او دا اصلي علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه ولیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتلی یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و لسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراکي ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر څه مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره په تمبلي کې کښېنستلم مثلا چې جمعه به و ده په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما مې یو کتاب راخستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره.
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی د یو احساس څخه وزیږي یعنی لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا خیال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حدیث دا ما پا نظر بندی یو څه ستاده نه نه پیشیږي، یو څه پیشیږي ستاده نه نه یاد باندې یا تو وینه نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شیر زما په نظر باندې د احساس او تیزی ژونده
اګه ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایط او حالات هغه چی دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه اویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام شو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل زین کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکمه. زه هغه زین ته سپارمه، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته، یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ځین کې هغه کوم، اړوم یې، راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډیر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانخیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سمعته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوي او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري دا د کور مسولیت دی، دا ډېر درون مسولیت دی. دا یوازې چې مثلا د یو فقر زه دا اوس تر شپېتو تېرې یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه قرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنې دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کښې یې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویېږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه د یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې په کښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسولیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړی، یعنې فکر کښې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازېتوب به هم د دې هغه و کېدای سي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازېتوب هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه اقلم ده هغه موجودات احساس کما فکر بل خواته واوري چې هغه څکي او بچشي څکي نو
من ملال د خبرونه وروستي شي بي دي کدا شوريدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس زه
دا تقریبا لس کال خپل پرسته وایي ولس هم کال دی په بستانیه کې شون کوم ویلسکی او رسمی اغنال را ما اخیری زمان اخیری معمولیت چه بود پیشور اغنی که بود افغانستان پا کنسنگری که فرنگی حتا شما ما اغنی ورسته معمولیت تو چه پا دوازاره دوازاره دیل لسم که رسی دکات رسی شی بود پوری نو اغنی معمولیت ما اغنی که تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه حساب کې راشي یعنې په فرهنګي وپاتې